ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ترنو قدرمنو اوریدونکو ورزمو نیکمرغه وسه دا وایس اف امریکا دی ودا نن د زیارت په پنځم ورځ د 2019 کال د مې د میاشتې دوهمه نیټه ده په خبر پښتونخوا کې د مازیګر شپږ په کابل کې د مازیګر پنځه نیمې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سهار نهه بجې دي په دې یو ساعته خبری خپرونه کې مو کوربه زه مجاهد جواد
او زه بارکوال میاخیل
هرکلی کوم لومړی پام وکړی د دې ساعت د مهمو خبرونو سرټکو ده
د امریکا د خارجه چارو وزیر مایک پمپیو د یو پاکستانی تندرا وډلې جیش محمد مشر مولانا مسعود اظهر د ملګرو ملتونو لخوا د ترهګر نومولو د ترهګرۍ پر ضد بریالیتوب بللی او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی تر دغه پرمختګ وروسته ویلي د ترهګرۍ پر ضد جګړه به روانه وي
وروسته له هغې چې په شمالي وزیرستان کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه درې پاکستاني پوځیان په یو برید کې ووژل شول افغان چارواکي وایي پاکستاني الوتکو په خوست کې بمباري کړې ده خو پاکستان په دې اړه څه نه دي ویلي
او چې هلته هم خلک ډېر بېرحمه ویشتلي دي ډېر بېرحمه یې خلک یې کورونه وران کړي دي ډېر بېرحمه یې هلیکوپټر بمباري کړې وه
او پر پښتون ژغورنې غورځنګ باندې د پاکستان د پوځ تر نیغ په نیغه تورونو وروسته نن وزیر اعظم عمران خان هم په مومندو کې د تحریک له نوم اخیستلو پرته تور لګولی چې د بهر نه د یو سازش لاندې ځوانان پاڅون ته پارول کیږي پی ټی ایم عمران خان ته لا ځواب نه دی ویلی خو دغه شان تورونه یې په خوارت کړي او په ریاست یې په سیمه کې د ترهګرو ډلو د پاللو تورونه لګولي دي
اگر وہاں احساس ہے محرومی رہ گئی اور اسی طرح نوجوان بے روزگار پھرتے رہے تو وہ اکسائے جائیں گے باہر سے ایک فنڈڈ پوری ایک کانسپریسی چل رہی ہے
اوس ہم بش پر خبر ہونا
پاکستان د ملګرو ملتونو لخوا د جیش محمد ډلې د مشر مولانا مسعود اظهر د نړیوال ترهګر نومولو د پریکړې مخالفت نه دی کړی ځکه چې وایي د هغه ترهګر نومولې د پلوامه له پیښې سره نه دی تړلی چې هند یې تور پر پاکستان لګولی و بل لور ته امریکې د ملګرو ملتونو دغه ګام ستایلی چې مسعود اظهر یې د ترهګرو نړیوال نوملړ ته اچولی د امریکې د ملي امنیت د شورا ویاند ګیرټ مارکویس وایي له دې سره به په پاکستان کې د ترهګرۍ د ریښو د له منځه وړلو په برخه کې نړیوالو هڅو ته ګټه ورسیږي د افغانستان دفاع وزارت هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا په تور لیست کې د مولانا مسعود اظهر د شاملولو هرکلی کړی او وایي دا به د افغانستان له امنیت سره مرسته وکړي
د افغانستان خوست ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د پاکستان پوځي الوتکو د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د سپری ولسوالۍ اړوند په څلورو سیمو کې پر کلیو بمباري کړې او دا کلي یې په توپونو او درنو ګولیو هم ویشتي د خوست ځایي چارواکي وایي د همدې هوایي او ځمکنیو بریدونو پر مهال درې تنه ولسي خلک وژل شوي اته تنه ټپیان شوي او خلکو ته یې مالي زیانونه هم اړولي نور حال زموږ همکار بخت وشادر کوي
د افغانستان د خوست د سپری ولسوالۍ ولسوال محمد اعظم مجاهد وی او وی ډیو سره خبرو کې ویلي په دغو سیمو د پاکستان جنگي جازونو بمباري هم کړي او له پرون راهسې تر نن سهار شپږ نیمو بجو پورې د توپو دوه نیم سوه ګولۍ هم دغلته لګېدلې دي نوموړي وویل درې تنه ولسي خلک په دغې بمبارۍ کې وژل شوي او اته نور ژوبل دي د پاکستان پوځ یا حکومت تر دې مهاله د افغان چارواکو په داوو خپل غبرګون نه دی څرګند کړی دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بارنیو چارو د وزارت ویان ښاغلي ډاکټر محمد فیصل تیره ورځ په خپل یو بیان کې ویلي په شمالي وزیرستان کې په پاکستانی پوځیانو د شوي برید له امله پاکستان افغانستان ته سخت احتجاج کړی او اسلام آباد کې افغان ناظم الامور تیره ورځ خارجه وزارت ته وربلل شوی او د شمالي وزیرستان په برید ورته احتجاج ریکارډ کړی شوی دی
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د مومند ډیم جوړولو د بنسټ ډبره ایښی او په ټولو صوبو یې غږ کړی چې د جګړه ځپلو قبایلي ضلعو د پرمختیا په لړ کې خپل مرسته وکړي دغه ډیم چې د سوات سیند په اوبو جوړیږي له پېښور شمال لور ته د اووه دېرش کیلومتره په واټن پروت دی او ټاکل شوی چې د څه د پاسه درې اربه روپو په لګښت به په پنځو کلونو کې سرته ورسیږي وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ د نوم له نه اخیستلو پرته ویلي چې د بهرنیو پیسو په وسیله د قبایلي سیمو د ځوانانو د پارولو دسیسې روان دي په دې اړه نور تفصیل د اورنګزیب خان په ریپورت کې
د پاکستان خارجه وزیر وای پاکستان به د ترهګرو تګ راتک او درولو لپاره پاک ایران پولې باندې هم ازغنتار لګوي او زیاتوي ځینې طاقتونه نه غواړي چې د پاکستان او ایران تعلقات خشي. قومي اسمبلی کې وینا په وخت خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلي دي چې پاکستان ایران سره د 900 کیلومتره اوږده پوله لري او د پاکستان ګټو کې دا ده چې دا پوله محفوظه کړي، ځکه چې افغانستان سره هم په شریک پولو د ترهګرو تګ راتګ له وجه مشکلات دي او هند سره شریک پوله باندې هم اکثر له د هند لخوا ډزې کیږي. شاه محمود قریشی وایي پاکستان هڅې دي چې ایران سره تعلقات یې ښه شي، خو ځینې طاقتونه داسې نه غواړي.
جناب سپیکر، کچھ قوتیں ہیں جو نہیں چاہیں گی اور وہ ایک بہت بڑی اس میں جیو پالیٹکس آ جاتی ہے، اس میں بہت سے اور عنصر ہیں.
شاہ محمود قریشی وی زینی طاقتوں نے ایران اور دا پاکستان خط تعلقات نہ غواڑی اور دا سیمی جغرافیائی سیاست ہم یو وجہ دا، ہو پاکستان غواڑی ایران سره تعلقات خوی اور دا تعلقات اس پخ کے دو ہم دی. شاہ محمود قریشی دا منلی دی ایران سره په تعلقاتو کې پاکستان زکه هم د ډیر احتیاط نه کار اخلي چې د ایران ځین اسلامي هیوادونو سره تعلقات ډیر نازک دي او پاکستان دوه اسلامي هیوادونو سره تعلقات خصاتل غواړي.
چارواکو پخلی کړی چې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د پاکستان دننه د پولیو نهمه پیښه موندل شوې ده. د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د پاکستان ډان ورځپاڼې د روغتیا د مرکزي ادارې د یو چارواکي له خولې لیکلي چې د پولیو تازه وایرس د پنجاب صوبې سرخار لاهور کې په یوه 10 کلن ماشوم کې موندل شوی دی. هغه ویلي د دې تازه پیښې له راتلو وروسته د پولیو د کارکوونکو هغه وړاندیزونه سم ثابت شوي چې باید 10 کلنو ماشومانو ته هم د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکړل شي.
د هندستان د خزانه وزیر ارون جیټلی غوښتنه کړې چې پاکستان د هغه ملکونو په تور فیرست کې شامل کړل شي چې د وسلوالو ډلو د مالی سرچینو د تړلو په لړ کې له نړیوالو معیارونو سره سم ګامونه نه دي پورته کړي. د رویټرز خبري ایجنسۍ د خبر لمخې شاغلی جیټلی نن خبريالانو ته ویلي هندستان به خپل د غوښتنه د غیر قانوني پیسو د څارنې نړیوالې ادارې یا FATF ته وړاندې کړي چې دا میاشتې غونډه کېدونکې ده او پاکستان یې تیر کال په خړ لیست کې شامل کړی دی. د هندستان د خزانه وزیر ارون جیټلی وویل غواړي چې FATF دی د پاکستان درجه نور هم ټیټ کړي او د خړ پر ځای دی تور نوم لړته واچوي.
له هند څخه په یو بل خبر کې راغلی دی چې په دغه هیواد کې تر 100 میلیونو زیات خلک د فانی په نامه د هغه طوفان مخې ته پراته دي کوم چې د هند ختیځ ایالت اډیشا پر لور روان دی. په دغه طوفان کې تند هوا یا سیلۍ چلیږي چې تیزوالی یې په یو ساعت کې نږدې 200 کیلومتره ته رسیږي. د زیارت یا پنجشنبې د ورځې وختي دغه طوفان د بنګال بندر ته رسیدلی دی.
ټاکل شوی چې امریکانان د یو لړ خنډونو له منځه تللو سره پر ایران خپل اقتصادي بندیزونه نور هم سخت کړي چې له مخې به د تیلو زیات اندازه اخیستونکو هیوادونو ته نور له ایرانه د تیلو اخیستل ګران شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي د اتو هیوادونو لپاره د تیلو اخیستلو د استثنا تر ختمېدو وروسته به امریکا د ایران پر حکومت زیات له زیاتو فشار اچوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپل دې ګام ته د ټرمپ د ادارې د هغې ژمنې پوره کېدا ګڼي چې وایي مقصد یې بهر ته د ایران د تیلو لیژل په ټپه درول او د دې هیواد د مالیه تړل دي چې وایي دغه هیواد یې پر ترهګرۍ او بهرنیو جګړو لګوي.
په سریلانکا کې د کاتولیک کلیساو مشرانو د یکشنبې د ورځې خدمات د یوې بلې اونۍ لپاره ځنډولې دي. دوی وایي دا کار یې په کلیساو هوټلونو باندې د تیرې میاشتې د بریدونو څخه وروسته د شته امنیتي اندېښنو له امله کړي. په سریلانکا کې تیره میاشت په دغو بریدونو کې تر 250 زیات کسان وژل شوي وه. چارواکو د دغو بریدونو په اړه د توحیدي جماعت په نامه په یوې سیمه ییزې ترهګرې ډلې اچولې کومه چې له داعش سره نږدې اړیکې لري.
د وینزویلا د اپوزیشن مشر خوان ګوایدو چې ځان په خپل د دې هیواد ولسمشر اعلان کړی وای نن به د دې هیواد د ولسمشر نیکولاس مادورو په ضد پاتون پیل کړي. د دې هیواد په کراکس ښار کې له تیرو 2 ورځو راهیسې روان احتجاجونه د خوان ګوایدو د پلویانو او د وینزویلای ځواکونو ترمنځ په تاوتریخوالي بدل شوی دی. احتجاج کوونکي غواړي چې ولسمشر نیکولاس مادورو له واکل لرې شي. خوان ګوایدو تور پورې کوي چې د تیرې دسمبر میاشتې په ولسمشریزو ټاکنو کې درغلي شوی او ځان د دې هیواد ولسمشر ګڼي چې امریکا او ځینو نورو هیوادونو په رسمیت پیژندلې، خو روس بیا نیکولاس مادورو د دې هیواد منتخب ولسمشر ګڼي.
د امریکا د ولسی جرګې قضایه کمیټه به د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د ځانګړي څارنوال رابرټ میولر د هغه راپور په اړه اورونه وکړي کوم چې د امریکا په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د شویو پلټنو پر بنسټ لیکل شوی. خبر جاتوي په دغه اورونه کې به لوی څارنوال ویلیام بار ګډون نه کوي. یا د کمیټې د چهارشنبې ناوخته ویلي و چې د کمیټې مشر جیرالد ناډلر پلان لري چې د کمیټې غړي دي د بار د ناسمو کړنو په اړه پوښتنه وکړي.
په قزاقستان کې پولیسو په لسګونو هغه احتجاج کوونکي نیولي چې په دې هیواد کې د راتلونکو انتخاباتو په ضد احتجاج کاوه. احتجاج کوونکو تیره ورځ د دې هیواد په لوی ښار الماتی او پایتخت نور سلطان کې چې پخوا نوم استانه و پراخ لاریونونه کړي او له راتلونکو ټاکنو سره مخالفت څرګند کړی. احتجاج کوونکي وایي د جون په میاشت کې د کېدونکو ټاکنو په امیدوارانو کې د دوی د خوښې امیدوار نسته چې د اوږدې مودې د ولسمشر نور سلطان نظربایوف ځای ناستی سي. نظربایوف په تېره مارچ میاشت کې استعفا ورکړې وه. احتجاج کوونکو د ولسمشرۍ له انتخاباتو بایکاټ اعلان کړی.
وروستۍ خبر دا چې د برتانیې لومړی وزیر تیریسا می خپل د دفاع وزیر له دندې ګوښه کړې. ویلي دي چې د چینایي ټیلی کمیونیکیشن کمپنی په اړه د پټې غونډې حال رسوا کړی دی. د ګیون ویلیمسن ګوښه کېدل تیره میاشت په یوې ورځپاڼه کې خپور شوی و او ویل شوي و چې نوموړی د دغه هیواد د ملي امنیت د شورا لخوا له دندې ګوښه شوی دی، خو خپله ویلیمسن دغه تورونه رد کړي دي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو اوریدونکو، تاسې د امریکا ژغ ډیو ریډیو مازیګرنۍ لومړنۍ خبری خپرونې ته غوږ یاست. د خپرونې په پاته برخه کې د پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه یو شمیر رپورټونه او مرکې درته لرو. په خبرونو کې مو واورېدل چې امریکې، افغانستان او ځینو نورو هیوادونو د جیش محمد ډلې د مشر مولانا مسعود اظهر د نړیوال ترهګر نومول کېدو هرکلی کړی دی. په دې اړه د ډیوه ریډیو له همکار او څېړونکي ښاغلي پیر زبیر شاه صاحب سره خبرې کوو چې همدا ګړی را سره په سټوډیو کې دی. پیر صاحب، تاسې ته هرکلی وایم.
په خیر.
که دا راته وایست چې د ملګرو ملتونو لخوا دې ګام ته امریکې او نورو هیوادونو څه غبرګون څرګند کړی چې مولانا مسعود اظهر یې نړیوال ترهګر کړ؟
جی، دا خو تاسو ته یاد دي دا چې کوم اوس دا ترهګر وبلل سي، دا یو قرارداد پیش کړی و امریکا، برتانیا او فرانس. او چې کله دا اعلان وسوی پرون چې دا ترهګر وګرځولای، نو مایک پمپیو چې کوم وزیر خارجه ده هغه یو ټویټ کړی و او خپل ټیم چې کوم دا په ملګرو ملتونو شي هغه ته مبارکبادي ورکړې وه. او بیا دا ویلي چې دا د یو ډیر وخت نه بعد، یو انتظار نه بعد، دا د امریکې د سفارتکاري او د ټولې نړیوالې ډېره ګټه ده چې دا ترهګر وبلای سوی او دا د په جنوبي ایشیا شه د امن پاره یو ډیر غټ قدم ده. ورسره ورسره بیا چې کوم د هند هغه وزیر اعظم د نریندرا مودی هغه هم پرون دا خبره کړې دلته الیکشن روان ده، په یو هغه شه دوی چې دا د داسې ورځ ده چې ټول هر یو چې هند اوسیدونکی په دغه باندې فخر محسوس کی او خلکو ته شکریا ادا کړی ده ټولو نړیوالې ته. او دا ویلی چې د ترهګرۍ خلاف چې کوم جنگ ده هغه به هند جاری ساتي او په دغه مزکه باندې موږ امن راولو. نو دا دوه غټ غبرګون دي چې کوم راغلي دي، اوس پر د امریکې طرف نه، د هند طرف نه، او نور هم ات څنګه ویل چې فرانس او برتانیا دا هم د امریکې سره شامل وو چې دا ترهګر وګرځي.
پر پاکستان دا تور هم دی چې په دې هیواد کې د جیش محمد ډلې غوندې له نورو تندرو ډلو سره هم په یوه بلنامه باندې مالی مرستې کیږي، او اوس په نړیواله کچه دا هڅې روانې دي چې د دغو مالی سرچینو مخه ونیول سي. په دې اړه څه روان دي؟
نو په دې اړه خو چې کوم غټ یو خدا وسو دا یو غټ هغه دا ګام دا ورسره ورسره چې کوم دا اف ای ټی ایف هغوی لګیا دي اوس په دغه میاشتې شپې یو بل دوی میټینګ را روان ده، او هند خپل چې څرنګه دلته سفارتکاري تیزه کړې وه ورې ها هند کوشش کوي لګیا ده چې پاکستان په تور لیست شي واچولای کیږي. نو چې داسې او بیا جیش محمد چې کوم د مسعود اظهر ډله وه دا خو په هند شي اوس کوم نږدې واقع سوی پلواما هغه ذمهدارې دوی قبوله کړې وه او هغه نه بعد هند خپل کوششونه شروع کړي وو. نو اوس ټول نه غټ خطره دا ده چې پاکستان ته اف ای ټی ایف بلیک لسټ چې واچوي نو هغه پاکستان د معیشت پاره، د پاکستان د سفارتکاری پاره غټ نقصان وي.
او دا لومړی ځل نه دی چې یو پاکستانی په نړیواله کچه ترهګر نومول کیږي. تر دې وړاندې هم د حافظ سید او ځینې نور نړیوال ترهګر نومول شوي دي، خو بیا هم دوی په پاکستان کې ښکارا فعالیتونه کوي او غونډې کوي. آیا دا به څه اثر ولري؟
نو اوسه پورې خو چې څومره هم دای ګورې جیش محمد 2001 شه په یو شه دا ترهګر بلای سوای او مسعود اظهر هم ډېر مخشه نه په د باندې پاکستان شنه نه پابند لکه هغه په ترهګرو لیست شو، خو څه نو په پاکستان باندې دا تور ده چې دا خپل دا ترهګر ګروپونه چې کوم دي دا د خپل خارجه پالیسي د علاقار په تور استعمالوي. دا جنرال مکماستر هندلته ویلیو او نور هم افغانستان دغه وایي امریکا دا دریز ده. ورسره ورسره دا ګروپونه چې کوم دي په پنجاب شې دي، نو پنجاب شې دوی د سیاست حصه دي او خلکو سره لکه لشکرې طیبه د اور فلاحي کارونه کوي، نو هغه په وجه ها او بل د پی ٹی ایم هدا دریز دا پی ٹی ایم هدا وایي چې دا چې کوم ګروپونه دي دوی په خپله جوړ کړي دي او د خپاره چې دوی نه نه چې کوم اقلیتونه دي لسانی هغوی په ټارګیټ کې، نو پاک او بل دا ده چې پاکستان شو دوی مختلف نمونه راوځي، یو باندې پابندي ولګېږي دوی په بل نوم راوځي، بل باندې پابندي ولګي بل، نو پاکستان شي هغه سیاسي اوس پورې هغه اراده نسته چې واقعي دا ختم کی او پاکستان که دا غواړي ریاست په تور به دا اعلان کوي چې دوی د یو علاقار په تور دا ګروپونه دوی استعمال نه کوي خارجه پالیسي شي، نو چې کله پورې هغه بدلون نوي راغلی نو دا ګروپونه به دغه سې پاکستان په خاوره دوی به استعمالوي او نړیواله ته به خطره جوړیږي.
پیر زبیر شاه صاحب ډیره مننه.
ډیره مننه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
رنو قدر من اردن کو روس لهغه چې په شمالي وزیرستان کې ډورن کرخې ته تصویر ما درې پاکستانی پوزیان په یو بریټ کې ووجل شول چې پړې یوې پاکستانی ترهګری ډلې حزب الاحرار په غاړه خسته و. افغان چارواکي وایي پاکستانی الوتکو په خوس کې بمباری کړی ده خو پاکستان تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستانی پوزی الوتکو په دغه بمباری کې درې تنه ولسی وګړي وژل شوي، حتی تر ټپیان شوي او خلکو ته درانه مالی زیانونه هم اوښتي دي. پام وکړئ لسیمې د ډیوی د خبریال حقمل رواني و راپور ده.
دیورن کرخې ته څیرمه د خوست ولایت سیمهییز چارواکي وایي د دې ولایت سپیرې ولسوالۍ په مربوطاتو کې په ګڼ شمېر ولس میشتو سیمو د پاکستان فوز هوایی بمبار او توپچی بریدونه کړي دي. د سپیرې ولسوالۍ ولسوال محمد اعظم مجاهد امریکا غږ ډیوي سره په خبرو کې ویل دا بریدونه پرون غرمه مهال پیل شوي او تر سهار شپږ نیمو بجو یې دوام درلود.
دا منطقه موږ نه 15 کیلومتر لرې دوی ولسوالۍ نه 2500 توپونه پرون د 2 بجې نه چې پیل شو د سهار تر شپږ نیمو بجې پرې همدغه جریان درلود. درې څلور منطقې دي دغه ویشتلې وې، یو د پوړو په نوم باندې، یو پټه میله، یو سراګنده، یو کانای، یو افغان دوبۍ. کته چې هلته هم خلک ډېر بېرحمه ویشتلي دي، ډېر بېرحمه یې خلک کورونه وران کړي دي، ډېر بېرحمه یې هلیکوپټر بمباري پکړي وه.
ولسوال محمد اعظم زیات کړه ډیورن کرخې ته نږدې د سپیرې ولسوالۍ اړوند سیمه کې د پاکستان فوز لوخا په شوي هوایی او ځمکنیو بریدونو کې یولسو تنو ولسي خلکو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده.
موږ د معلوماتو د مخې چې هلته معلومات وکړو درې نفره شهیدان وي، اته نفره زخمیان وي، شل وړه موټرونه زیانمن شوي وي، دوه غټې یونګانې زیانمن شوي وي. افغان ځواکونه به خپل تصمیم بیا نه سي که دوی داسې د غټو غندوی ته دوام ورکړو بې ځوابه به پته نه شي.
د خوست والی محمد حلیم فدایی وویل چې د پاکستان فوز لخوا سپیرې ولسوالۍ کې د شویو بریدونو له امله په لسګونه کورنۍ هم له خپلو سیمو بې ځایه شوي. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د هر ډول تیری د مخنیوي لپاره چمتووالی لري.
مګر د هر ډول تجاوز پر وړاندې زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه بشپړه امادګي لري، اما د اوس دپاره مونږ له هغو کورنیو سره عاجله مرسته کوو چې هغوی له هغه ځای نه بې ځایه شوي دي سپیرې په ولسوالۍ کې، او نور ټول موضوعات مونږ د بهرنیو چارو د وزارت او د ملي امنیت له شورا سره شریک کړي دي چې هغوی به له خپلو رسمي چینلونو لارې دغه موضوع تعقیب او مناسب ځواب ووایي.
د خوست پیری ولسوالۍ کې دا بریدونه په داسې مهال شوي چې د پاکستان فوج ویلي د افغانستان طرف نه یو شمېر ترهرګر له پولې وراووښتي او د شمالي وزیرستان لوړه سیمه کې پر پولې د اغزن تر د لګولو پر مهال یې پاکستاني پوځیان په نښه کړي دي. د پاکستان فوج په خبره د ترهرګرو په دې بریدونه چې تېره ورځ ترسره شوي درې تنه پاکستاني پوځیان وژل شوي او اووه نور ټپیان شوي دي. حکمل سادات، دیو ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای دیوخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
تاسی ډیوه ریډیو ته غږ یاست. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي پاکستان به د ترهګرو د تګ راتګ درولو لپاره له ایران سره پر شریکه پوله هم اغزنتار لګوي. قریشی وایي ځینې طاقتونه نه غواړي د پاکستان او ایران اړیکې ښه شي. نور تفصیل له اسلام آباد د اورنګزیب خان په ریپورت کې اورو.
د پاکستان خارجه وزیر وایي پاکستان به د ترهګرو تګ راتګ او درولو لپاره پاک ایران پولې باندې هم اغزنتار لګوي او زیاتوي ځینې طاقتونه نه غواړي چې د پاکستان او ایران تعلقات ښه شي. قومي اسمبلی کې وینا په وخت خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلي دي چې پاکستان ایران سره د 900 کیلومتره اوږده پوله لري او د پاکستان ګټو کې دا ده چې دا پوله محفوظه کړي، ځکه چې افغانستان سره هم په شریک پولو د ترهګرو تګ راتګ له وجې مشکلات دي او هند سره شریک پوله باندې هم اکثر له د هند لخوا ډزې کیږي. شاه محمود قریشی وایي پاکستان هڅه دي چې ایران سره تعلقات یې ښه شي، خو ځینې طاقتونه داسې نه غواړي.
جناب سپیکر، کچھ قوتیں ہیں جو نہیں چاہیں گی، اور وہ ایک بہت بڑی اس میں جیو پالیٹکس آ جاتی ہے، اس میں بہت سے اور عنصر ہیں جو اس میں شامل ہیں جو نہیں چاہتے کہ یہ معاملات جو ہیں بہتری کی طرف جائیں.
شاہ محمود قریشی وی زینی طاقتونه ایران او د پاکستان خط تعلقات نه غواړي او د سیمه جغرافیایي سیاست هم یو وجه ده، خو پاکستان غواړي ایران سره یې تعلقات خوي او دا تعلقات اوس پخ کېدو هم دي. شاہ محمود قریشی دا منلی دي ایران سره په تعلقاتو کې پاکستان ځکه هم د ډیر احتیاط نه کار اخلي چې د ایران ځین اسلامي هیوادونو سره تعلقات ډیر نازک دي او پاکستان دوه اسلامي هیوادونو سره تعلقات خصاتل غواړي.
اس خطے میں ایران اور ایران کے کچھ اور دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ اپنی نوعیت کے ہیں اور نازک ہیں، اور ہمارے سب کے ساتھ بڑے درینہ اور اچھے تعلقات ہیں، تو ایک بڑا ڈیلیکیٹ بیلنس بھی ہے جس بیلنس کو ہم نے مینٹین بھی کرنا ہے.
خارجہ وزیر وی پر سیمہ کے دے ایران زین اسلامی حیوادن سره تعلقات نازک دی، زکا پاکستان ہم پدے کے دا دیر احتیاط نہ کار اخلی. شاہ محمود قریشی دا یو حیواد نم نہ دے آغستے خدا کارا دا چی سعودی عرب او ایران ترمیز تعلقات خراب دی. شاہ محمود قریشی ویلی دی ایران خارجہ وزیر سره شوی شپږو ملاقاتونو کې هم پدې خبرې شوې دي چې څنګه به پاکستان او ایران پوله محفوظه کړی شي، او د مقصد د پاره په پوله پاکستان د ایف سی چک پوسټونه ایجاد کړي دي او فضائي څارنه یې هم روانه کړې ده. پاکستان او ایران دواړو سو ځلی په یو بل دا تورونه لګولې دي چې ترهګر د دوی ځمکه د یو بل پر ضد استعمالوي. ایران وایي د پاکستان ځمکې باندې موجود جندلا او جیش العدل ایران کې شوی ترهګر کاروایو کې لاس لري، بلخو پاکستان نږدې ورځو بلوچستان اورماړه کې سوالس پاکستانیانو وژنې تور په ایران کې موجود په ترهګرو لګولې دي.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده voadiwanews.com.
هیر یې نکړئ.
رنو قدرمن اوریدونکو، د 250 روپۍ هیوادونو لخوا د پاکستان لوړی وزیر عمران خان ته یو لیک استول شوی چې پکې په دغه هیواد کې د لګکی او په وړاندې د شته اندېښنو څخه یادونه شوی. پیر ولا شاپره بشپړ راپور درکوي.
ملکی او نړیوال مطبوعاتو تر مخه د یورپی پارلمان 250 کلو لاسلیک شوی خط کې وزیر اعظم عمران خان باندې د لګکو تحفظ باوري جوړولو ټینګار شوی دی. وزیر اعظم عمران خان باندې د پاکستان هغه دستوري او اداره جاتی نظام په ضد ګامونه پورته کول ویلي شوی کم چې اقلیتونو په ضد توپیری تګلارې ته وده ورکوي. مطبوعاتي رپورټونو تر مخه په دغه خط کې پکو تکړې شوی چې پاکستان دا وخت د خپل قائد محمد علی جناح د فکر نه ډیر لرې تللی دی. د کم تر مخه چې هغه په هیواد کې اوسیدونکو هندوانو سکانو احمدیانو او عیسایانو سره د برابرې د سلوک عزم څرګند کړی و. یورپی پارلیمانی غړو تر مخه د بد امرغه تیر اوو لسیزو راهسې پاکستان کې پرله پسې حکومتونو داسې ګامونه پورته کړي چې لکه بلې اقلیتونه په سیاسي او اقتصادي چارو کې زورولي شوي دي. رپورټونه زیاتوي چې په دغه خط کې پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون غلط کارولو په سر خوشې کړی شوي عیسایي زنانه آسیه بیبي ذکر شوې دی. او یورپي پارلیمانی غړو په هیواد کې د هندوانو او زنانو سره جبري ودونو او دوی باندې په زور خپل مذهب بدلولو پیښو باندې هم اندېښنه نه خودلی دی. پروستو کې ډیو ریډیو سره خبرو کې د واکمن تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکي د ملي اسمبلی اقلیتي غړي جمشید تامس د جبري ودونو په پیښو کې راغلي زیاتوالی پخلی کړی و، خو ورسره د دې د مخنیوي لپاره په حکومتي کچه د هلو ځلو عزم هم څرګند کړی و.
او دا چې کم دا سیناری دا خو ډیر دلتا سند کې او پنجاب کې کیږي لګیا لري. صحیح شو، درې بلز چې دی، درې بلز ڈفرنٹ بل آگا ٹیبل شوی دی اسمبلی کے، اور حکومت چی دے آگا ہیز دا گورنمنٹ از ویری کمیٹڈ، اور دا سے کم کسی دی دا انشاءاللہ مونگا دے لا پارا با لیجسلیشن کو پالیسی با جوڑو، اور دا کسی کسو روک تام لا پارا مونگا خپل کردار چی دے آگا با مونگا انشاءاللہ دا کو جی.
کسه هم د پاکستان مرکزی حکومت د لګکو تحفظ باوري جوړولو پخلی کوي، خو سر وزړوان د ملي اسمبلی کې د جبري ودونو د مخنیوي په اړه قانوني مسوده هم د حکومتي وزیرانو د مخالفت له کبله نه ده منظور شوې. او بل دا چې حکومت لا تر اوسه د بې درک خلکو په اړه قانوني مسوده اعلان ته عملي شکل ورکولو کې هم تر دې دمه ناکامه دی. د سرچینو تر مخ یورپي پارلماني غړو د وزیر اعظم عمران خان په نوم لیکلي خط کې د لګکو تحفظ کې ناکام میں پسر پاکستان لپاره معاشی میدان کے مراد ختمولو خبرداری هم ورکړی دی. او خبریال او د اقتصادی چارو سیډون کې فدا حسین وای ک چریدا سکیږي نو د مخ کې نه معاشی غوښنو سره مخ پاکستان لپاره نور مشکلات پیدا کېدل یقیني دی.
نو پاکستان همیشه مارکیټ خود د یورپ ته او امریکا را عمل کې یا پدې پاکستان خود کم تجارت تھی اور ہوتا تھا پتہ تھا گوانڈی ملکوں سر منگا بہتر سے کرنے نو آگا دھا باندھنے بندی قسم ہے نا بل طرف نہ دی سر منگا طرف نہ دی نو تجارت کو منگا زیادہ تر یورپ سر کو اور دھا تو دی منگ تو سلو روپو نقصان ہوں گا یا سلو ڈالر نقصان ہوں گا جی نمنگ کا جی کم دے پاکستان تھی دغه دې دا هر کس ما دغه کوم دې واسه انویسټمنټ ناراضي دا کې نو باندې زونه چې دګي نو بیا هغه نور سیزن ډیسکرچ کیږي هغه سره چې کم خلک نور را روان دي هغه هم ناراضي یار اوس یورپ باندې لګولې یا تجارتي یا نور کنا.
د یورپی هیوادونو تنظیم یورپین یونین لخوا پاکستان ته تجارتی میدان کې ورکړل شوی جی ایس پی پلس ډیر مهم ګڼل شي، او اټکل کیږي چې پاکستان د دې لقبل پر راتلونکو کلونو کې یورپ لپاره خپل برآمداتو کې تر 40% پورې زیاتوالی راوستل شي. او رپورټونه زیاتوي چې پاکستان د جی ایس پی پلس سہولت نه پر راتلونکو کې تر 1500 ملیون ډالرو پورې ګټه پورته کولی شي.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتون اورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا په پتا کې زړې یا په کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولې.
Thank you.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈی ریڈیو دے
رنو قدرمن اردن کو پام کړی یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکو ده.
د امریکې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د یوې پاکستانی تندرو ډلې جیش محمد مشر مولانا مسعود اظهر د ملګرو ملتونو لخوا د ترهګر نومولو ګام د ترهګرۍ پر ضد بریالیتوب بللی او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی تر دغه پرمختګ وروسته ویلي د ترهګرۍ په ضد جګړه به روانه وي.
وروسته له هغې چې په شمالي وزیرستان کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه درې پاکستاني پوځیان په یو برید کې ووژل شول، افغان چارواکي وایي پاکستاني الوتکو په خوست کې بمباري کړې ده، خو پاکستان په دې اړه څه نه دي ویلي.
هلته هم خلک ډېر بې رحمه ویشتلي دي، ډېر بې رحمه یې خلک کورونه وران کړي دي، ډېر بې رحمه یې هلیکوپټر بمباري کړې وه.
او پر پښتون ژغورنې غورځنګ باندې د پاکستان د پوځ تر نیغ په نیغه تورونو وروسته نن وزیر اعظم عمران خان هم په مومندو کې د تحریک له نوم اخیستلو پرته تور لګولی چې وایي د بهر نه د یو سازش لاندې ځوانان پاڅون ته پارول کیږي. پی ټی ایم دغو تورونو ته دغه تورونه په خوا رد کړي دي.
اگر وہ احساس محرومی رہ گئی اور اسی طرح نوجوان بے روزگار پھرتے رہے تو وہ اکسائے جائیں گے. باہر سے ایک فنڈڈ پوری ایک کانسپریسی چل رہی ہے.
پاکستان د ملګرو ملتونو لخوا د جیش محمد ډلې د مشر مولانا مسعود اظهر د نړیوال ترهګر نومولو د پریکړې مخالفت نه دی کړی. بل لور ته امریکې د ملګرو ملتونو دغه ګام ستایلی چې مسعود اظهر د ترهګرو نړیوال نوملړ ته اچولی. د امریکې د ملي امنیت د شورا ویاند ګیرټ مارکوس وایي له دې سره به په پاکستان کې د ترهګرۍ د ریښو د له منځه وړلو په برخه کې نړیوالو هڅو ته ګټه ورسیږي. د افغانستان دفاع وزارت هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا په تور لیست کې د مولانا مسعود اظهر د شاملولو هرکلی کړی.
وروسته له هغې چې په شمالي وزیرستان کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه درې پاکستاني پوځیان په یو برید کې ووژل شول، افغان چارواکي وایي پاکستاني الوتکو په خوست کې بمباري کړې ده، خو پاکستان په دې اړه څه نه دي ویلي. د خوست ځایي چارواکي وایي د همدې هوایي او ځمکنیو بریدونو پر مهال درې تنه ولسي خلک وژل شوي، اته تنه ټپیان شوي او خلکو ته یې مالي زیانونه هم اړولي دي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د مومند ډیم جوړولو د بنسټ ډبره ایښی او په ټولو صوبو یې غږ کړی چې د جګړې ځپلو قبایلي ضلعو د پرمختیا په لړ کې خپله مرسته وکړي. وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ د نوم له اخیستلو پرته ویلي چې د بهرنیو پیسو په وسیله د قبایلي سیمو د ځوانانو د پارولو دسیسې روانې دي، خو د پی ټی ایم مشرانو مخکې له مخکې د عمران خان او پوځ دا تورن په کلکه رد کړي چې ګواکې له بهر ورته پیسې راځي.
چارواکو پخلی کړی چې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د پاکستان دننه د پولیو نه پیښې منتل شوې دي. د زیارت یم شنبې په ورځ د پاکستان ډان ورځپاڼې د روغتیا د مرکزي ادارې د یو چارواکي له خولې لیکلي چې د پولیو تازه وایرس د پنجاب صوبې سرخار لاهور کې په یوه لس کلن ماشوم کې منتل شوی دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي پاکستان به د ترهګرو د تګ راتګ درولو لپاره له ایران سره پر شریکه پوله هم مغزن تار لګوي. قریشی وایي ځینې طاقتونه نه غواړي د پاکستان او ایران اړیکې ښه شي. نن قومي اسمبلۍ ته په وینا کې ښاغلي قریشی ویلي پاکستان له ایران سره د 900 کیلومتره اوږده پوله لري او دا د پاکستان په ګټه ده چې دا پوله خوندي وي.
په هندوستان کې تر سلو میلیونو زیات د فانی په نامه د هغه طوفان مخې ته پراته دي کوم چې د هند ختیځ ایالت اډې شا پر لور روان دی. په دغه طوفان کې توند هوا یا سیلۍ چلیږي چې تیزوالی په یوه ساعت کې نږدې 200 کیلومتره ته رسیږي. د زیارت یا پنجشنبې د ورځې وختي دغه طوفان د بنګال بندر ته رسیدلی.
د هندوستان د خزانه وزیر ارون جیټلی غوښتنه کړې چې پاکستان د هغو ملکونو په تور فهرست کې شامل کړل شي چې د وسلوالو ډلو د مالی سرچینو د تړلو په لړ کې له نړیوالو معیارونو سره سم ګامونه نه دي پورته کړي. د هندوستان د خزانه وزیر ارون جیټلی وویل غواړي چې پی ټی ایف دې د پاکستان درجه نور هم ټیټه کړي او د خړ پر ځای دې تور نوملړ ته واچوي.
په سریلانکا کې د کاتولیک کلیسا مشرانو د یکشنبې د ورځې خدمات د یوې بلې اونۍ لپاره ځنډولې دي. دوی وایي دا کار یې په کلیسا او هوټلونو باندې د تیرې میاشتې د بریدونو څخه وروسته د شته امنیتي اندېښنو له امله کړی. په سریلانکا کې تیره میاشت په دغو بریدونو کې تر 250 زیات کسان وژل شوي وو.
ټاکل شوی چې امریکا نن د یو لړ خنډونو له منځه تلو سره پر ایران خپل اقتصادي بندیزونه نور هم سخت کړي چې له مخې به یې د تیلو زیات اندازه اخیستونکو هیوادونو ته نور له ایرانه د تیلو اخیستل ګران شي. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د اتو هیوادونو لپاره د تیلو اخیستلو د استثنا تر ختمېدو وروسته به امریکا د ایران پر حکومت زیات له زیاتو فشار اچوي.
د امریکا د ولسی جرګې قضایي کمیټه په تجارت یا پنځمبي پورز د ځانګړي سرنوال رابرټ میولر د هغه راپور په اړه ورونه وکړي کوم چې د امریکا په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د شویو پلټنو پر بنسټ لیکل شوی. یادې کمیټې د چهارشنبه ناوخته ویلي و چې د کمیټې مشر جیرالډ ناډلر پلان لري چې د کمیټې غړي دي د بار د ناسمو کړنو په اړه پوښتنې وکړي.
او وروستۍ خبر دا چې د وینزویلا د اپوزیشن مشر خوان ګوایدو چې ځان یې په خپله د دې هېواد ولسمشر اعلان کړی وایي نن به د دې هېواد د ولسمشر نیکولاس مادورو په ضد پاڅون پیل کړي. د دې هېواد په کراکس ښار کې له تیرو دوو ورځو راهیسې روان احتجاجونه د خوان ګوایدو د پلویانو او د وینزویلایي ځواکونو ترمنځ په تاوتریخوالي بدل شوي دي. احتجاج کوونکي غواړي چې ولسمشر نیکولاس مادورو له واکه لرې شي.
او د برتانیې لومړی وزیر تیریسا می خپل د دفاع وزیر له دندې ګوښه کړی. ویلي دي چې د چینایي ټیلی کمیونیکیشن کمپنۍ په اړه د پټې غونډې حال رسوا کړی خو خپله ویلیمسن دغه تورونه رد کړي دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د مومند ډیم جوړولو بنسټ ډبره ایښی. بل لور ته وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ د نوم لاخیستلو پرته تور لګولی چې وایي د دې تحریک مشرانو ته له بهره پیسې راځي او دوی د ځوانان د ریاست په ضد راپاروي. نور تفصیل له مومندو څخه د ارشد مومند په رپورټ کې اورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د زیارت په ورځ د مومند ډیم پرانیسته وکړه. دغه پرانیستې پر مهال عمران خان وویل څلور پنځوس کاله پس په دې منصوبه کار پیل کیږي. عمران خان وویل نورو صوبو ته هم پکار دي چې نیپسی واټ کې قبایلي ضلعو ته درې فیصده برخه ورکړي. پښتون ژغورنې غورځنګ ته عمران خان په اشاره کې وویل دغه تنظیم ته د بهر هیوادونو نه پیسې راځي او د ټول هیواد صوبو ته پکار دي چې د جنګ ځپلي قبایلي علاقو ته پاملرنه وکړي او د یوې نوې جوړېدونکې مسلې مخه ونیسي.
سارے باقی صوبوں کو مدد کرنی چاہیے قبائلی علاقوں کو اٹھانے کے لیے، کیونکہ خدا نہ خواستہ جس طرح کی ایک میں دیکھ رہا ہوں سازش چل رہی ہے، باہر سے فنڈڈ ہے کہ اکسایا جائے قبائلی علاقے کے نوجوانوں کو، یہ اگر وہ احساس سے محرومی رہ گئی اور اسی طرح نوجوان بے روزگار پھرتے رہے تو وہ اکسائے جائیں گے باہر سے، ایک فنڈڈ پوری ایک کانسپریسی چل رہی ہے.
عمران خان د مومندو ضلعې د پرمختیا دپاره څلور نیم ارب روپو منظوري هم ورکړه او دې ترڅنګ یې د سیمې خلکو ته د روزګار مواقع برابرولو ژمنه وکړه. په دې موقع د مومندو نقامي اسمبلۍ غړي ساجد مومند د وزیر اعظم عمران خان نه غوښتنه وکړه چې د پنځلس کال پورې نوکریانې دې د مومندو ځوانانو ته ورکړل شي، د افغانستان سره د تجارت لاره ګورسل دې پرانیستل شي او په ضلعه کې دې ټو جی او تھری جی نیټورک هم ورکړل شي.
مطالبه مقامی لوگوں کا یہ ہے کہ مومند ڈیم سے ضلع مومند قلعہ کو ایکل بارانی زمین کو زرکاش بنایا جائے اور اس مقصد کے لیے پلانگار پنڈیالی اور حلیمزئی کے لیے نہری بنائی جائے، جبکہ ضلع مومند کے ہیڈ کوارٹر غلنئی سمیت دوسرے علاقوں کو پمپنگ نظام کے تحت پانی کا صاف پانی فراہم کیا جائے.
عمران خان وویل چې دغه ټولو مسلو باندې خبر دی او د دې د حل لپاره به هلې ځلې کوي. مومند ډیم کوم چې د سوات سیند باندې جوړیږي نږدې 800 میګاواټه بجلی به پیدا کوي. پنځو کالو کې به پې 291 ارب روپۍ خرچ راځي. د وزیر اعظم راتلو په موقع د سیکیورټي کلک ګامونه پورته کړی شوي وو او رابلل شوي میلمانه به ځای په ځای ودرول کېدل او تلاشیانې به اخیستل کېدې. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیوا مومند.
مونږ سره پروگرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 001-202-205-003 فونوکئ او مونږ سره ملګری شئ.
ترنو قدرمن اوردونکو دا وایس اف امریکا ډیو ده او نن د می دوهمه نیټه ده. لنن نه اته کال وړاندې په همدې ورځ یعنی په 2011 کال کې د می په دوهمه نیټه د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په پا پاکستان کې د پاکستان په ایبټ آباد کې د وی پوزي چونې ترڅنګ د امریکا د ځنګړو ځواکونو لخوا ووژل شو. د هغه د مارک د تلین په اړه د لسیمې زموږ خبریال ارشد حسین احسان محمد خان دا راپور استولی.
د مئی دویمه نیټه او کال 2011 هم په دغه شپه د امریکا خصوصي ځواکونو د پاکستان په ابټاباد ښار کې د فوزي اکیډمۍ سره نږدې بلال ټاون نومیزای کې عملیات ترسره کړل او په نتیجه کې د القاعده مشر اسامه بن لادن ووژل شو. څوک چې د 9/11 یا په امریکا کې 2001 کال ترهګر بریدونو په شمول په نړۍ کې د ترهګرۍ د ډیرو پیښو سرخیل وو. په ابټاباد کې موجود د وو کانالونو لوی قلعه چې هم د دغه یا تورستو ترې زی خلک خبر شو چې د غلطه خو د نړیوال ترهګرې ډلې القاعده مشر اوسېدلو. څوک چې د نړۍ نه پټ او نړۍ په لټون و د اسامه بن لادن د وجنې اته کلونه ورستو چې د القاعده زور او طاقت هم کم شوه. په اسلام آباد کې مشته د امنیتی چارو د سیړنې د مرکز مشر امتیاز ګلوای د القاعده د مشر وجنه نه یوازې د امریکا بلکې د هر هیواد په ګټه ترسره شوه یو عمل دی.
دا ګټه ټولو د پاره وا پاکستان د پاره وا امریکا د پاره وا نه پات د نړۍ ملکونو کې تعلقات باندې ډېر فشار راغلو. پاکستان کې کم استونزې پیدا شي کم مسائل پیدا شي داغي د مخنیوي وشي داغي د علاج پیدا شي ولې چې دلته نقصان ډېر شوی دی.
د اسامه بن لادن پر ضد ترسره شوی عملیات وروسته چې د ابټاباد ته رسیدل دغلته تر کلونو اوسېدل او د دې سره تړلې پښتنې راوچاتې شوې. د هغه وخت صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د دغه هرڅ پلټنو لپاره یو کمیشن اعلان کړو چې دغه کمیشن خپل راپور په 3 جنوري 2013 کې صدر اعظم ته وړاندې کړو خو تر اوسه بیا دغه راپور خور نه کړی شو. وتلې خبریال طاهر خان وای په کاروا د کمیشن دغه راپور سرکن شوی وي نو د دې سره به د ډیرو پښتنو جوابونه هم مخامخ راغلي وو.
اول دغه رنګ د پلټنو لپاره د لوی په خو کمیشنونه نه جوړیږي داغه پلټنه نه کیږي او که جوړ شوی هم دی بیا داغه رپورټونه هغه په مارو کې پراته وي داغه هیڅ پته نه لګي باره باندې پیسې هم خرچي هغه سره د خلکو انتظار هم وي چې دا کار څنګه شوی وو د چا په کلاسو څنګه راغی هغه ته امریکایان څنګه ورسېدل دا ډېر سوالات دي چې د دې جوابونه باید چې راکړه. زما خیال چې په پلټنو کې جوابونه به تر ډېره حده وي لیکن دلته یو بل غلط یو روایت جو دا جوړ شوی دی که چېرې په کومو شیانو کې امنیتي ادارو ته سیکیورټي ادارو ته د هغې په رول باندې انتقاد شوی بیا د دغې په بنیاد باندې ډېر شیان د خلکو نه پټ پاتې شي.
د 2 مئی 2011 دغه عملیات چې د امریکایي ځواکونو دپاره لویه کامیابي ګڼل کیږي چې په نتیجه کې د نړۍ دپاره تر ټولو زیات د خطر وړ د القاعده مشر وجل شو. خو بلخوا د دغه عملیات وروسته د امریکا او پاکستان اړیکې هم د تاوتریخوالي سره مخ ولیدې شوې. احسان محمد خان، وی او ای ډیوا، ابټاباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com،
ټویټر @voadiwa.
هیریه نکړی.
اوس یو بل رپورټ تاسې په مرا ګرځوم. نن په نړۍ کې د بیان یا د اظهار د ازادۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ په پاکستان کې هم لمانځل شوې ده. د انټرنیشنل پریس انسټیټیوټ په نامه یو اداره وایي چې په تیر یو کال کې په ټوله نړۍ کې 55 خبریالان د خپل کار په مهال وژل شوي دي. په پاکستان کې خبریالان وایي دا مهال د پاکستان خبریالان د خپل تاریخ تر ټولو سختو بندیزونو او ګواښونو سره مخ دي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د ارشد حسین په رپورټ کې.
د صحافت د ازادۍ نړیوال ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې په پاکستان کې د اظهار ازادي د قطغنونو او ګواښونو سره مخ ده او د انټرنیشنل پریس فریډم تر مخه دلته تنقیدي میډیا د غیر مهذبه مهم سره مخ ده او د ورځپاڼو د مالی سرچینو د تړلو ترڅنګ په انفرادي ډول هم صحافیان په نښه کیږي. په نړۍ کې د آزاد او خپلواک صحافت لپاره کارکوونکي نړیواله اداره انټرنیشنل پریس فریډم وایي د نړۍ د حکومتونو لخوا د نوي قانونونو د معرفي کولو په ترڅ کې د صحافت د ازادۍ پر محدود کولو کې اضافه کیږي. د انټرنیشنل پریس فریډم په دغه رپورټ کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د صحافت په حواله رامینځته شوو پیښو حوالی ورکړی شوی چې پکې د پاکستان په حق لویل شوی چې دلته تنقیدي میډیا د یو غیر مهذب مهم سره مخ ده او حکومت د با اثر ورځپاڼې ډانسر کاری اشتهارات تړلي او صحافیان هم په انفرادي ډول په نخه کیږي. د آزاد خبریال او په اسلام آباد کې د پښتنو صحافیانو د تنظیم مشر طاهر خان وایي د صحافت د ازادۍ ورځ په پاکستان کې په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د هیواد میډیا د خپل تاریخ تر ټولو د سخت وخت نه تیریږي او داسې بندیزونه په تیر پوځي حکومتونو کې هم نه لیدل شوي.
په پاکستان کې وزیر اعظم ته، صدر ته، منتخبو ادارو ته میډیا باندې هیڅ پابندي نشته. هر خبر هغې کولی شي، سپکې خبرې هم سپک دا الفاظ ډېر مناسب نه وي، لیکن بیزتی توهین دا هر وخت دا کی د نورو په وینا باندې مخ وینا باندې. لیکن که مثلا د پاکستان امنیتی ادارې، د پاکستان جنرالان، هغوی په سیاست کې د هغې بیانونه راځي چې هغه خلک داسې وګڼي چې دا بیان سیاسي اړخ لري، سیاسي یو میسج پکې راځي او سیاسي تاثر ورکوي په معاملاتو کې، لکه د هغې یو رول وي، نو بیا خو به خلک تنقید کوي. لیکن دلته بیا هغه تنقید ته نشي کولی، هغه میډیا بیا نشي کولی. دا یو لوی مشکل دی د صحافیانو لپاره. نو دغه شیان دي چې په عدالتونو باندې ججانو باره کې اکثر خبره نه کیږي، حالانکه داسې مونږ اورو چې خلکو ته اختیار شته چې هغه په فیصلو باندې خپله خبره وکړي. کله نا کله په تصحت ته وشي، لیکن بیا دلته چې کمې داری ټرول نگرانی بیا پیمرا ده، انفارمیشن ډیپارټمنټ دی، د اطلاعاتو څانګې دي، اخی بیا هغې ته سزا ورکړي، ادارو ته جرمانې پرې لګوي، بیا پروګرامونو باندې بندیز لګوي. دا هم یو مشکل
لري. راپورونه وایي چې په کال 2001 کې په امریکا د ترهګر بریدونو را پدې خوا په پاکستان کې د سلو څخه زیات صحافیان وجل شوې دي چې قاتلان لا تر دې دمه نه دي ښکارا. خزینه صحافي او د بشري حقوقو وتلې فعاله ماروي سرمد ډیو ریډیو ته وایي د پاکستان میډیا او صحافت آزاد نه دي او د کال 2013 د عامو انتخاباتو نه پس دلته صحافیان په سلف سنسرشپ مجبور شوې دي او کچري صحافیان تنقیدي راپورونه هم ورکړي نو بیا د بیلابیل لو ریاستی قانون لاندے د تورونو سره مخ کیږي.
مگر ان کو استعمال صحافیوں کی آوازوں کے خلاف ہی کیا جاتا ہے، انڈیپینڈنٹ آوازوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. دوسرا ایک اہم اس میں نقطہ یہ ہے کہ کچھ قوانین ایسے ہیں جو صحافیوں کے خلاف نہیں ہیں، لیکن اوور آل وہ ریپریسو قوانین ہیں، جیسے کہ بلاسفیمی لا. تو یہاں پر ہو یہ رائے کہ جو صحافیوں کی ایسی آوازیں ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹ آوازیں ہیں، آزادانہ سوچ رکھنے والی، تنقیدی نظر رکھنے والی، اس قسم کی آوازوں کو دبانا ہو تو آپ بلاسفیمی لا جیسے قوانین کا سہارا لیتے ہیں.
هغوی په هیواد کې د سایبر جرمونو د مخنیوي او د مذهب د سپکاوي قانون اکثر لا د آزادو صحافیانو د تنقیدي خبرونو پر ضد کارول کیږي. سیړونکو دا هم وایي آزاد صحافت د اولسترګې او غوګونه وي او کچره په یو هیواد کې د صحافت مرې غلي کول شي نو دا د یوې ټولنې د بربادۍ اړخته لومبه ګام وي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیپ ریډیو، اسلام آباد.
I'm going to tell you how it works.
Ka mobile phone, iPad ya computer da saravi no VOA diva pa internet hum katale au aure deshe.
I'm going to tell you how it works.
Pateda www.voadivanews.com.
رنو قدرمن اوریدونکو د پاکستان په ډان ورسپانه کې د پاکستان د پوځي چارواکو له خولې راخستل شوې دي چې کچيري د پوځي عدالتونو موده یا نیټه ونه غزول شي نو دوی به هغه دوسیه هغه کې سونه چې بشپړ شوی نه دي هغه ملکی ادارو ته وسپاري. لسمی د دې خبريال عدنان بیٹانه پرې دا راپور لري.
په پاکستان کې ترهګرۍ پیښو کې ککړو کسانو لپاره جوړ پوځي عدالتونو میاد تیره میاشت په اخره کې سر ته رسېدلی او په هیواد کې د حکومت مخالف سیاسي پیپلز ګوند چیرمین بلاول بټ وایي د دوی ګوند به د پوځي عدالتونو په میاد کې د پراختیا کولو حمایت نه کوي. که چه هم د ملک حکمران ډله پاکستان تحریک انصاف په دې عدالتونو کې د دوو کالو لپاره د پراختیا کولو ته اماده ده، خو څېړونکي وایي د مخالفه سیاسي ګوندونو لخوا ورته مشکلات دي. د پاکستان انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه په خپل راپور کې لیکي چې په دې عدالتونو کې پراختیا نه کولو په وجه د روانو شکونو وسلوالو مقدمې مرکزي حکومت ته په سپارلو غور روان دي، او قانون پوه خلکو له خولې لیکي چې د دوی اورونې به د هیواد ترهګرۍ په ضد جوړ عدالتونو او روایتي عدالتونو کې اورونې کیږي. په پاکستان کې ترهګرو او عام خلکو د اورونو لپاره په لومړي ځل تر هغه وروسته په کال 2015 کې پوځي عدالتونه جوړ کړي سوي وو چې د پېښور په پوځي چونه کې په یو سکول شوي وسلوال برید کې نږدې یو نیم سل د سکول زده کوونکي او استادان وژل سوي وو. پاکستان کې د شورونو د بشري حقوقو نړیوال او سیمایي تنظیمونه د پوځي عدالتونو په جوړولو نیوکه کوي، او ایچ آر سی پی په خپل تازه راپور کې ویلي حکومت د پوځي عدالتونو کې د پراختیا په ځای انصاف کې د اصلاح لپاره کار وکړي. پاکستانی پوځوي په تیر شوي څلورو کلونو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې جوړ نننس پوځي عدالتونو کې د ترهګرۍ په پیښو کې ککړو ناشدې 1400 نه زیاتو کسانو ته سزاګانې شوې، او ای ایس پی آر تر مخه په دې کې 300 نه زیاتو کسانو ته د مرګ او نورې سخت سزاګانې اورولې شوې دي. پوځ دا ولري چې پوځي عدالتونو کې هغو مهم ورنکارو ته سزاګانې ورکړل کیږي چې د تندروي په پیښو کې لاس لرلو، او زیاتوي دوی ته د اورونو پر مهال د سپینوي پوره موخه ورکول شي، خو دې کې د پوځ لخوا نور نیول شوو کسانو شمېرې نه دي خودل شوی. بل خوړه د پېښور های کورټ تیر کال اکتوبر په میاشت کې د پوځي عدالتونو نږدې 2 سزا شوی فیصلې کل ادم ګرسه ولیدي، او تر هغه وروسته تیر کال د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون د بنو جلسې ته وینا پر مهال ویلي وو په پوځي عدالتونو کې به ګنا پښتون ته د 500 سزا ورکړل کیږي او وسلوال نه سزا کوي، او زه تکړه و د هغه ثبوت د پېښور های کورټ فیصله ده. د پېښور های کورټ وتلې وکیل فهیم مروت وایي پوځي عدالتونو کې تورنو کسانو ته د سپیناوي پوره موخه نه ورکړل کیږي، خو هغه وایي پوځي عدالتونو حکومت ته سپارلو وروسته به په روایتي عدالتونو بوج نور هم سی واشي، او زیاته کړه په کار د حکومت نور اضافي عدالتونه جوړ کړي.
دوی چې دی بالکل ډېر مبهم او ساتل ډېر امبيګوس پروسيډنګ دی وکړ، ایون مونږ به دلته اپیلونه کول، مونږ ته به دا پته نه لګي چې مونږ به د دې یو فیصله اټیسټډ نقل چرته ناخلو. کوم بیسیک نورمز دی د جوډیشل سیستم هغه بالکل یوم نه فلفل کوي، لکه پروسیکیوشن هم دی کوي، الیګیشنز هم دی لګولی دي، لکه ایڈجوډیکیشن هم دی کوي. نو داسې خو چرته په دنیا کې شوی نه دی. دا ایکس چیف جسټس چې کوم ساقی بن نصار داسې الټه پلټه فیصله وي، نو لکه اپیرنټلی دا معلومه ده چې یاره دا عدالتونه فری نه دي. خو بیا هم زه دا وایم چې دا ججان صاحبان څه نه څه یو جوډیشل مایند لري، او څه نه څه به د خلکو مداوا وشي. خو دا دی چې دې دپاره به بیا فردر کورس ته استابلیشمنت کول غواړي، ځکه چې دا کیسز ډیر زیات دي.
کچم پیپلز ګون هغه وخت د پوځي عدالتونو جوړولو کې ملاتړ کړی وو، خو تیر ورځ چیرمن بلاول بټو زرداری ویلی وو دوی به د عدالتونو کې د پراختیا کولو ملاتړ نه کوي. په دې اړوند مو کله چې د پیپلز ګون سېنیټر بیرمن تنګینه وپوښتل، نو ویل چې نېشنل اکشن پلان موجود وي بیا پوځي عدالتونو جواز نه لري.
نېشنل اکشن پلان موجود دی، او که پر نېشنل اکشن پلان باندې حکومت وخت چې هغه د تیر شوی حکومت خبره وي، او کاغذ د موجوده حکومتینو په نېشنل الیکشن پلان باندې عمل درآمد 100% شور شو، نو هغه اورز لره نه چې په پاکستان کې به مطلب چې امن راځي، او امن چې د پارلماني نظام د مضبوطې دوه د پاره دا خبره چې موږ پارلمان کې ناست یو، نو د ملک د آئین او د جمهوری اقدارو د پردای چې ادارې د مضبوطی شي، ادارې د خپل ډومین کې کارو کی، نو موږ دا وایو پیپلس پارټي دا وایي چې د پاکستان کې د یو مضبوط امن لپاره جمهوری ادارې مضبوطې دل پکار دي، او جمهوری ادارې به اله مضبوطې کی چې پارلمان کې لیجسلیشن راشي، پاغه باندې بحث وشي، او موجوده حکومت اپوزیشن ان بورډ والی.
یا د ونې د کڅم دی فوزي عدالتونو میا 13 میاشت پای تر رسیدلې، خو په دې اړوند تر دې مهاله حکومتي چرواکو په دې عدالتونو کې پراختیا کولو یا حکومت تسپارلو په اړوند څه خبرګون مخ ته نه دی راغلی. عدنان بیٹنای ډیو رادیو او ټي وی.
په لیبیا کې له تیرې یوې میاشتې راهیسې احتجاجونه او اخوډب دوام لري، په دې اړه تازه څه روان دي تفصیل زموږ د همکارې منظر شهید په رپورټ کې اورو.
لیبیا کې د تیرې یوې میاشتې راهیسې جګړې او نښتې دوام لري. ځواکونه وایي هیڅ یوې لوري ګټه نه ده اخیستې او هیڅ یوه خوا مخې ته نه ځي. د لیبیا په تریپولی یا ترابلس ښار کې نښتې د لیبیا حکومتي ځواکونو او هغو وسلوالو ترمنځ روانې دي چې قومندان خلیفه هفتر ته وفادار دي. د هفتر د لیبیا ملي پاوز چې د لیبیا په ختیس کې د ادارې سیال دی درې اونۍ وړاندې پر ترابلس بریدونه پیل کړل، خو وې نشوه کولای چې د ښار جنوب ته ورسیږي. د اپریل د لومړۍ اونۍ راهسې په دغو نښتو کې شاوخوا 240,000 خلک له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې خبرداری ورکړی دی چې که جګړه دوام ومومي نو تر 500,000 هم زیات ماشومان به د خطر سره مخ وي. یوه 12 کلنه ماشومه تقوا وایي کله زه دومره ویریږم چې هیڅ خبرې نشم کولی او یا هیڅ نشم کولی. زما وړوکی ورور هم له ویرې خبرې نشي کولی او زما مور کوشش کوي حالات ورته تشریح کړي. ډیری کورنۍ په خپلو کورونو کې پټیږي. هغوی د جګړې څخه دومره ویریږي چې خپل کورونه هم نشي پرېښودلی. جګړه لا شدت اخیستې ده او مرستندویه کارکوونکي وایي بشري مرستې هم کمې شوي دي. د ترابلس د بې کوره شوو کډوالو د کیمپ مشر احمد غدان وایي موږ له دې ډارېږو چې د کډوالو شمیر ډیر زیات نشي ځکه چې د دغه کیمپ ځای ډیر تنګ دی. موږ دا مهال یوازې د ترابلس شتمنو کورنیو او کاروباریانو مرستو ته سترګې په لار یو، خو اندېښمنه یو چې دغه مرستې به کافي نه وي. له دې تر مخه چې لیبیا کې دغه جګړې پیل شي، لیبیایي مشران د اپریل په میاشت کې د سولې خبرو ته ډیر هیله مند وو، خو په ترابلس ښار د هفتر له لورې حملې له کبله دغې خبرې لغوه شوې. له دې تر مخه چې لیبیا کې دغه جګړې پیل شي، لیبیایي مشران د اپریل په میاشت کې د سولې خبرو ته ډیر هیله مند وو، خو په ترابلس ښار د هفتر له لورې حملې له کبله دغې خبرې هم لغوه شوې. ترابلس کې د 2011 کال راهسې ډېرې جګړې شوې دي او دا ځکه چې یو پاسون د بل قوي او قدرتمنده کس پر ضد راولاړیږي.
ترنو قدرمن اوریدونکو د روزي د میاشتې له رسیدو سره په چمن کې د خوراکي توکو او یو شمېر نورو سیزنو بای لوړې شوې دي. له چمنه پرې نعمت الله سره دي راپور لري.
انم علم خان دی او زه چمن د ښار اوسېدونکی یم. اوس رالم د دکان له سودا دپاره. نو مخکې چې ول د برې پارسل 2500 روپۍ، اوس چې دی په 2150 روپۍ یو پارسل براد. غوړي دا رقم ګران دی، ټماټر ګران دی، سبزي ګرانه ده، دال ګران دی. ګر څه دی شی ارزانه نشته چې هغه موږ د کور دپاره یو شی واخلو. اوس موږ ډېر سخت مجبور یو چې وکړو. یو بیروزګاري ده، د یوې خواس د بلې خواس مهنګایي ده. موږ د دې حکومت څه دا ته وکړو چې دا نوی حکومت به راسي څه به ارزاني جوړه کړي. هغه د هغه څه دوګنه مهنګایي شول. اوس موږ ژرنګ د کور سودا پره کوي د روژې دپاره او که د کوچنیانو د اختر کالي جوړي.
زما نوم غلام محمد اڅکزی دی. رمضان روان دی، دا یو ډیره مقدسه میاشت ده. د دنیا هر مذهب د دې ډیر خیال ساتي، لیکن مسلمان ملک پاکستان دغه باوجود کمز د موبایل کارډ ونسي د زندګۍ د هر سہولت په 100% لم زیات مهنګای او د مهنګای صدا د ګردو برایان مور ده. څه څه برایان پیدا کیږي، هغه لګرانی څه پیدا کیږي. د حکومت څه او کم چا حکومت جوړ کړی دی، دغه سمول په سختي دا مطالبه کوو، دا اپیل کوو سبای و خدای ته وګوره پر دا خپل عوام رین وکه.
زمانون چې دی ابي بلا څخ زید مژ په دا امید ناسلو چې نوې حکومت راشي. نوې حکومت و مژ ته د نوې پاکستان په نامه باندې نوې ژوند راکړي، لیکن موجوده حکومت د ګرانی د سخت پالیسی په وجه زمژ پر هغه زاړه پاکستان باندې شکر وکړي. مژ د حکومت صدا مطالبه کوو چې زمژ و ملک و علاقه او د چمن و شار ته ارزانی جوړه کې و مشته و دکاندارانو ته شان په ارزان سولتونه راته جوړ کې. زمانو مختر جان دی، ډیر زیاته ګرانی روانه ده او موږ ډیر سخت پریشان دي. په خوا پر رقم و سودا به هم نسته او د ډالر د وای سره ډیر سخت ګرانی ده. مخ کم شي په 150 روپیا باندې ولو، هغه وس په 200 روپیا باندې دار کمر شي ګران سره. چنا دال دی په 160 روپیا کیلو، وس په 160 یو نیم سلفي باندې کیلو دی. مونږ دال دی تقریبا
نوم چې دی محمد قاسم دی، زه د چمن یو هم شیریم. خپل خدای پاک عمران خان راولي. نو د بعد مرغه چې کل عمران خان رالی یقینا هر شی ډیر ګران سول یعنی ته چې وګوري ډالر د سولر پوس دا وخت یو سل پنځه سل ویش پیټر رسیدلې دي نه نن بل بل خبره دی کړی دا چې تقریبا کم پټرول چې دی هغه په پی لیټر پنځه لس پنور موږ ګران وو لیکن موږ به دا وایي زه سټوډنټ یم له څکه روژه روانه ده دغه سات سات اختر روان دي موږ دا سوچ کوچ به موږ به کپڑے یا ګوټونه یا یو بل شی اپ موږ څنګه کوم لا موږ به موږ د خپل رشتہ داران سره یو ټلیفون کاوی لیکن د بده مرغه باندې کم چیپ جسټس چې هغه د کم د کارډو ټیکسونه ول هغه ختم کړی ول د چیپ جسټس برته هغه پر موږ باندې هغه بوج واچاوی نو یو خواته مهنګایي ده او بلې خواته بیروزګاری ده
زما نوم عبدالواحد دی د مهنګایي په وجه باندې زموږ مکمل کاروبار درېدلې چې کوم سیل موږ کاوی مخکې هغه نیمه سیل اوس موږ نشو کولای د دې سره مکمل مشروبات ګران سوي دي چې موږ ګراکان تور بیا کو هر شی ګران سوي دي پر دې باندې زیاتره زموږ ګراکان څه خوبه دي.